در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشید.
در از یاد مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدون کتا سلام رنده کوم. در خبرونه پدیر برخه که در ازادی رادیوی مجلی پروگرام خبریگی خوله غمخ که پلند خبری برخه که باوری چه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو د نوې مرحلې په اجنډا کې د اوربند او د بشري حقونو د قربانیانو د حقوقو شاملول غواړي. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم قدرمنو اوریدونکو. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. لومړی د خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ راشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې او سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایی او ځمکني بندرونه بیا پرانستي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګرۍ او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته یې دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. پاکستانی رسنیو د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په برید کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ډله کې 9 تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پانګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو 2 کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیا په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه کړې. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. لازادې رادیو خبرونه اورئ. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي. دا خبر پرون د کویت د بهرنیو چارو وزیر ورکړ. د دوحې او ریاض په اړیکو کې کړکیچ او دښمنۍ 3 کاله مخکې پیل شو. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر الصباح پرون د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې خپل هوایي قلمرو، ځمکني او سمندري بندرونه له تیرې شپې وروسته د یو بل پر مخ پرانیزي. سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین او مصر په 2018 کال کې له قطر سره په دې تور چې د هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو له قطر څخه 3 غوښتنې لرلې چې اوبخي له قطر څخه 14 غوښتنې لرلې چې د الجزیرې ټلویزیون د خبرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. ایران د جنوبي کوریا، یو ټانکر کشتی د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا تیلړون کې کشتی د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمې د قتل خوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د کړولو په تور توقیف شو. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملک زاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اخطارهایی که توسط
ده سپاه ده سمندری زواک ده گزمه ده قطو خبرداره یو تا لبعد مرغ دوی پامونه کرد او کختی ده ولایت ده قضایی مرجی پس پارختنه ونی ولشوه او ده بندر عباس او ده بندری عباس ده لنگرزای پر لور بوت للشوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سم دستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. او د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه. د لندن د محکمې قاضي ونیسا بریټزر وویل اسانج لروانی فشار سره مخامخ دی او روغتیایي حالت اجازه نه ورکوي چې امریکا ته وسپارل شي. لدې مخکې د ځینو شواهدو له مخې ویل شوی و چې که اسانج امریکا ته وسپارل شي نو هغه ښایي ځان وژنه وکړي. د امریکا حکومت ویلي چې د برتانیا د محکمې د پریکړې په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي. نه څلوېښت کلن جولیان اسانج په 2013 کال کې په خپله ویبپاڼه کې د امریکا زرګونه پټ دولتي او پوځي اسناد افشا کړل. نوموړی په امریکا کې د پټو اسنادو د افشا او د جاسوسۍ په 12 مواردو تورن شوی او تر تعقیب لاندې دی. سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ادبي او کلتوري پروګرام ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اورېدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د طالبانو او دولت مرکچیان له شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا په قطر کې خبرې پیل کړي. لبلې خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د تاریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. سلام محمد صالح او په دې اړه نور تفصيل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې دي د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیک هم د موضوع د دوړو مذاکراتي حیاتونو لمشرانو سره شریکه کړي و.
خواسته اولی است که توافق هر چیز زودتر روی آتش بس شود.
لمړی غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دی پر اوربند موافقه وسی چې نور د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. د دې ترڅنګ د تاریخوالي پر مشخصو ډولونو بحث وسی چې ملکیان تر ناشه کوي لکه هدفي وژني. په دې برخه کې دی دوی ګډې څېړنې وکړي. بل مو دا غوښتنه مطرح کړي چې دواړه لوري دې د جګړې د قربانیانو ژغ واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې و په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سېشنبه تر شل ورځنی وقفې وروسته بیا پیل سي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقوقو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکي هیات له دریو شیزینه غړو سره په کتنه کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سولیز افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12 په قطر کې پیل شو. خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وروسته وتونېدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي.
په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې شوي وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکی چارواکي ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د ښاغلي خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاک له ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، او سم سلطان محمد سرور ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
میل آنلاین لیکي چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د تیرور او هدفي وژنو د لړۍ پړه په طالبانو واچوله. خبرونه وړاندې لیکي چې دا لومړی ځل دی چې واشنگټن په دې وروستیو کې د یو شمېر مخکښو افغانانو د وژل کېدو په ارتباط مستقیما طالبان تورنوي. دغه تور په داسې وخت کې لګول کېږي چې طالبان او د افغانستان حکومت نن سه شنبه بیا خبرو ته سره کینی. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډګروال سونیل لګیت له قوله لیکلي دي چې وایي طالبان باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د هغو بریدونو څخه چې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو له هدفي وژنو لاس واخلي. میل آنلاین لیکي چې د کابل مرستیال والی، 15 کسه خبریالان او د انتخاباتو د ملاتړ یو نوموتی فعال د هغو کسانو څخه دي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې ووژل شول. په داسې حال کې چې میل آنلاین په کابل کې د وژنو یادونه کوي، د چارواکو او خبریالانو د هدفي وژنو لړۍ له تقریبا درې میاشتو راهیسې په څو ولایتونو کې دوام لري چې په سر کې په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس داهی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون نطاقه ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد او درې ورځې مخکې د غور د محلي راډیو مشر بسم الله عادل ووژل شول. میل آنلاین لیکي چې دولت دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي، خو په داسې حال کې چې طالبان یې پله په غاړه نه اخلي، داعش ډلې د ځینو دغو وژنو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي چې ډګروال سونی لګیت په داسې حال کې طالبان په هدفي وژنو کې ګرم ګڼي چې دوی تور ولګاو چې امریکایي ځواکونو په کندهار، هلمند او ننګرهار کې په خپلو وروستیو هوایي بریدونو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د قطر توافقنامه ماته کړې ده. بلخوا د نیشن اونیزه د افغانستان جنگ او د سیمې ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي فعالیتونو ته په اشاره لیکي چې جو بایدن باید دایمي جګړو ته د پای ټکی کېږدي. منتخب ولسمشر جو بایدن ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د لوړې مراسم ترسره او د چارو واګې ترلاسه کړي. د نیشن لیکي چې د امریکا ولس چې کورونا وبا او دوه لسیزو جګړو ستړی کړی، پوځي ماجراجویي په مزاج برابر نه ده. اونیزا وړاندې لیکي چې د جو بایدن د جمهوري ریاست په اتمه میاشت به په امریکا باندې د سپتمبر د یولسمې د تروریستي بریدونو شل کاله پوره شي، خو دای باید تر دغې نیټې منتظر پاتې نسی، بلکې 2021 کال د امریکا لپاره یو ډیر مناسب فرصت دی چې د افغانستان جنگ او په نورو اسلامي هیوادونو لکه سومال، عراق، لیبیا، پاکستان، سوریې او یمن کې پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د نیشن اونیزا لیکي چې د امریکایانو یو نسل چې د سپتمبر د یولسمې بریدونه یې اوس دومره په یاد نه دي، په یو بې هدفه هڅه کې د دغو بریدونو د غچ اخیستو لپاره په جبهه کې ګمارل شوي دي. اونیزا لیکي چې د وروستیو کلونو نظر پوښتنو ښودلې ده چې د امریکا ولس او هغو پخوانیو سربازانو د دغې جګړې په وړاندې پرله پسې مخالفت ښودلی چې د تروریزم ضد د ناکامې ستراتیژۍ څخه یې د پالیسي جوړونکو د لاس نه اخیستو درون بار په اوږو وړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکړی یو نړیواله موضوع ته اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د کچل ورول به د 2015 کال اټومي تړون څخه ښکارا سرغړونه وي. د اروپای ټولنې ویان وی دوی د ایران د یورانیمو د غنی کولو د زیاتې دو په اړه د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د مشر راپور ته پته مدي. ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیمو د غنی کولو کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړې ده. د پام وکړئ د سالی محمد سالی راپور ته.
اروپایي ټولنې د ایران لخوا د 40% ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وښوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
ke irani charwaki le da elan sara sam iqdam ukri da bal atomi talun sa khad iran sar qadawana wa ganal shi che da atomi waslo de paraqtiya de manakawala pa barkha ke ba na wada awaqib ulari.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون لمخي ایران د لژو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی له 3-5% رسیږي او له هغه په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدای شي، خو له 40% یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پاره ولې دي. د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هوادې په فردو تاسیساتو کې د 40% یورانیمو د غنی کولو چاري پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول، خو اوس د امریکا ټاکلي ولسمشر جو بایډن چې په څو ورځو کې به لوړه کوي ویلي که ایران اصول رعایت کړي، خپل د بالستیک توغندیو پروګرام ختم کړي، د سیمې په نیابتي جګړو کې د افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي، واشنگټن تیار دی چې یو ور بیا اټومي تړون ته ستون سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د مجله په نننې غنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزبازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مقصد 200 کاله د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت مدي نه. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زپانه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې لنه نوته ګنزو ډکو، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم، ګوډه چې د هرې ډډې اوڅه کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
که څه هم جګړو او ناامنیو لامل ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. دغه ځای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګې وهلو سیالي کیږي. د غزنی نه زموږ همکار د سانګې وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول ژغدی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو ترڅنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بازي مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسعود 200 کاله د نیزه بازي ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعد شي چې موږ خارج ته ولاړ شو. موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دې دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزش او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه یې اخلي، سانګ د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر ښه لوبه ده، ډیر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزنی ولایت کې هر وخت په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې کوم بیا واده یا چا زوی پیدا وي هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي، له لرې لرو زیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډیره زیاته جذبه لري او ډیره مینه لري، ډیر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو ډیر خلک خوښوي. دلته غزنی کې مونږ ډیرې لوبې کړې دي. تیر کال هم دوبی کې بدرې وایي رالو دلته میلم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دای وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوب چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوب دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک ته خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین له سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوب دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نیمی وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهل لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د حالت ښکاریږي چې د ډول دغه غښته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیزي دا ډول ورسره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزیږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
تاسی با د ډول او سونیلا نامه او غږ سره خامخا آشنا یې یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیلا خواږه غږه خوند اخیستی وي په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري
هنر جاج
درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غغول لډیر پخوارایسه د افغانستان په بیلابیل سیمو کې دود دی اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده کوژده ترجمه او داسې نورو کې هغه کسان راغوري چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کوټه بدرګه کوي ډول ډیرای وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي د استقلال پر ورځ د اشار پر وخت د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول د ملي او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتل دي
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی دا د حوزې پورې اله لري مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آله موسیقي ده مګر په هندستان کې رباب نه سر جوړ کړی ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی د یو کشور ثروت مدینه د ټول د گاوندی همسایگان آله لري معمولا ډول سرنا د جنوبی خوا او مشرقي دی رول دی
د ښاغلی قیام په خبره ډول او سرنا ملي او سیمه ایزو سندرو اتان لرګیو توري او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وویل کیږي لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سرنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ لډیر لري څخه اوریدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی هغه د ډول او سورنی پاک لخپله د ځواني کیسه راته کوي
نه هم یاتم سن کوم دا الکون ویل چې مونږ ته سره ډول سرنای سپته وو دوه بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده ټول د مېرمنې دومونو ته وختل و کتل چې شي نشته یعنی ډېر د جلب او جذب وسیله ده مونږ اسنه شو ویل چې دا زمونږ دی په خو دا قلم را وسی وو ټول دا غول مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول استفاده کړی دی اما سرنه هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي
ټول ځوانان یې ځای کیږي او ساز اواز کوي دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنای یا باجه خانه سره داسې اورکم دا وخت مې ډېر خوښي
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي نو ځکه اکثره کسان ډیر خوخوي دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتل دي
نو مې اجد ګل په لچرخي دا ډول سورنه د ملي اتنونو ورته کې د دوه نو خوخيږي اتن ورته کوڅنګ نه کو اتن ورته ونو کو د بل اتن چې ته خوند راکې ځخه ورته وانه
اجلال ګل د کابل ولایت په شرخي اوسېدونکی یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نه ستونه مې خوښېږي بيخي د چا چې خوښېږي هغه اتنه ورته کوي هر څه کوي چې زه چې هغه ګواورم هغه وعده ته نه ورسم دا د هر چا خپل ذهن دی نه په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي
نوم محمد طالب ډول سره ممرا وسه دی په متړنه و بدلی په سره ویلې یو د پراستا وړي دوه په چپیا وړي داسې وخت راغله چې په وسره باندې واده روان ده ډول سره موږ دې زمګ ته ایثار کړ چې ایثار کړ موږ ورغلې اته موږ تکړه په ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي
لیوی خوا په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګی داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي ل شپږ څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه و چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناستو زموږ همکار فرشتي مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي ورته غوښې
تو کله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي
زما پلارم ام داسې کار وزمونه
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول سورنی وهي
اوه
څو کاله کیږي
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي
څو رقمه ډول وهل دې زده دي
داسې چای کې راوځم ټوله مخور
رقم
اوه رقم
او سورنی به څنګه ده
سورنی هم دغه رقم ده
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي
فارسی پښتو اردو هر رقم شي زمزمه کولی شي
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې ما خیلی دینه چې ډول راته وغږی اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کوي چې هغه دې ته ډېر خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري ښه تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کوي
یو صاحب پښتو سندره صحیح ده
بېخي صحیح ده مننه سورنای خو ډیر زیات خې او اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دا هم دا سیدا ډول سورنی دا
اوس مې زم هم دا
واور کړم زم سعیده بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سورکی
او دا سورکیږي
دا ډول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې امر کې جوړیږي او اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګر خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
خپلم ډول جوړولای شي
او
تر سره جوړ کړی
او
سره خام چی شنه
هغه زمون پوزکونه کې دا نه ما خپل جوړ کاوه شه
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی راځه چې اوس به دا ډول سوري سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچې شنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي سرقم
دا د لږی نه جوړیږي اوس په د لږی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخ کې لري نه بس
دا د لږی نه جوړیږي
دا د توکیږي دا غشګه کیږي دا رقم لږی بس کله کله همغه لږی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لږه شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر له بخار راغلی
سابق چې وو په خاني وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای دا سه چنګکی خلک جوړوي
او سورنای څنګه
سورنای هم دا سه وای دا یو رقم دا
په خاني ډول خو کو دا اوسنای
نه په خاني ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي او دا دا تن کوي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب دا سه شایونه کې دي تن خنکیږي
دي ده تن کیږي
او دې نه خیر تن
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده.
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅې راغې د ډول غږ البته خپې لګیدل کې څنګه بل خپل پښتنه کو نوم درته کاکا
نوم اول خان
کده چې راته وایست تاسو دلته د ډول سورني غږ تر اغلی کوم بل څه کارو
نه اصلي خو بل کار مې خو د ډول شروع شو ډول شوکیو ما دې کې لاس نه پاره یا پینځل شل نه پاره چاتن واشي کنه د دې ټول کار لکه پهلواني د سره چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سره توه چې دغه ډول ته ډیر خاتن کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شو کنه
د ډول شو کې چې ته ډول وې کنه دې تم چاتن کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې زې یو اتن سره واچي بیا یو ځان ته واسي مزنه کوي دا شل لاس نه پاره پینځل لاس نه پاره شل نه پاره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سه کام د اتن ډول وې le subisera che delle sì dire ma non azvandai o si خدای ډیر مور درکی
خیر اوسه لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وی چې ژورنالیزم او خبریالۍ تری شاعری پاتې کړي. نو موږ زیاتوی چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې لا نو موږ سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب از موږ یو شمېر اړیدونکو یا از موږ دوستان ملګری هغه چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب دی یو ژورنالیست په حیث پیژنئ دی یو سیاسي چارو د شنن کی په حیث پیژنئ او دی یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هواد سیمه نړۍ حالات سیړي مګر همدار صاحب دی یو شاعر په توګه ډیر کم خلک پیژنئ درته وایي چې شعر شاعری د دې کله شروع کړه
ډیر مننه شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نن اس کال وړاندې چې خونزی کې وم د نهم او د لسم او ولسم ټولګي زده کوونکی وم نو هغه محل ما شعر وای او طریقې ورسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم یو رښتنه خپل کړل یو ژورنالیست شولم یو رادیو کې تریغی ورست کارونه څه زیات شول د خپل سیمې نه چې او طبي حالت درلود دغه نه لری شولم نو بیا د شیر نه مې اوسه فاصله ونیول یعنی لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند راشي نو سړی هغه د اغنه وباسي نو تقریبا د شاعری ډیره په خوانه ده او زما د منطقي خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې نو ډېر ښه وختونه و د نن شل کاله وړاندې و تقریبا بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و په هغې وخت کې موږ شاعری کوله سخته وه لیکن د هغه مهال و تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دو بیت ما په دې ورستیو کې ناکامورته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو یعنی تقریبا ما د شیر سره ته یو 15 کال کېږي چې
واټن راځي 15 کال ورسته دي دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل
لامل یوازې ژورنالیزم او کنه هغه درد یا هغه څه چې ستاسو په زړه کې وغه ورک شو
څو مسائل دي یو دا و چې مصروف شولم ژورنالیزم سره ډیر مصروف یم ذهن مصروف یم دوه مسله دا چې د طبي حالت نه د کلی نه د باغونو نه د شنو ځایونو نه د کروندو نه د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهیدل دغه نظر لري شولم خار تر اغلم غړ غونه و موټر بیروبار ورزنه ژوند په سخت حالت کې دغه ټول مسائل و لیکن
کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه وه دنده وه چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه یو شعر به مې ولیکه ځکه هغه آرامه فضا ده هغه طبیعي حالت دی سړی ته یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي نو دا یو د ښار ماحول و یو څه مصروفیت و او ځینې نور مسایل هم
وو همدار صاحب که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري هم فکري او هم جوړښتي په فکري لحاظ ستاسو یې پېژندلو د شعر له خوا څه ډول ده څه دې پکې راخستي
لکه تاسو ته هم چې مخکې وویلې ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست وو مولوي صاحبانو دا خلک نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي نو دې ته ورته ده زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده فکر کوم هغه حماسي برخه وه
ښه زموږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې بیا به هغه اخره کې اورو خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې نو ما په سرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو بر کا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان پسرلی دغه دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور همدر سه خدا خود در شعره برخه شوه چه نظم دیری کله ده شیر دیری کله ده نصر پر یکیم دی کار کرده کنه
بلکل ما طریقه و روسته از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریال خاطری پیغه که خبریال پا افغانستان غنده و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی نو یو خو هغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورټ ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي یو د خبر تر شا ځینې مسایل دي نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالې خاطرې هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نه کال وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی
ځکه خاطرې مې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټول پورې په کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډ کیسې مې لیکلې دي.
او لنډ کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنائے چیتا تنزیہ دا او دیغی نم تروز میں چاپ کڑی نی دیدہ میں چاپ کڑی نی دیزما دا شیری ٹول گم دا چاپ دا زینو مسائل العمل میں بریخی دی مال چاپ یا نکم نو دیغی کتاب نم ہم چی دی دا مسنجر انڈیوال اینڈ تقریباً ٹول مکمل پورا دی پیغی کی تقریباً دیر شلنڈ کسی دی تنزیہ نو هغه هم چاپ ته ماده ده خو تر اوسه مې چاپ کړی نه ده.
مننه همدر صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي. نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلې وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همدا تا خو د غژون کرا ته کولې، همدا تا خو د غژون کرا ته کولې، همدا ته می ټول جهان شوې ای جانانه. نور د زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور د زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور د زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې ای جانانه. هسې ژوند دی، هسې منډې، هسې هڅې، هسی منډې، هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوې اے جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې اے
جانانه. تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. د کیسې نوم کېله ده
زرپانه. کېله وکلن انجلې کېلو ته وکتل، لخوند ډکه ورته ښکارا شوې. خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست وو، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک وو، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و. نجلۍ څه ونه ویل، خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد. قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې و یې ستا ده. نجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلئ کیلې، ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورین ښکارېده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو؟ مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې سرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلمه اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار رب ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې. اوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ٹی وی باندې، چې د نظر سره دې مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا مده ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پختنی ته کول. زما پلار اغیزه کې بیا غې ته ویل، شعر بابا ممتاز تاسو کلام وی تاسو د نه ووري نغه. ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره دې مل نشو ما، سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم، چې د نظر سره دې مل نشوم. حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزہ زوانی زما غزل خوڑا حمزہ زوانی زما غزل خوڑا خامی میدا واش غزل نشما خامی میدا واش غزل نشما سو خوش قسمت آم چه غل نشما چه ده نظر سار دی مر نشما دا مانا بابا تا
بابا تا سور سوار
بابا تا دیر زیاد خوشحال شوزی نزده کرم و چپی کرم و جب نیو نا بای لزگون را ترویست دا لسلو اغیر اتویل چه ممتاز پا دی با آیس کریم اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره بزغه کیدلم بابا ماته لزګون راکو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل کنه زو یو زه نه و نه ویل بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
دا د کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ له مرحلې راپورته شوی دی د بابا ډیر شعرونه به دی ویلي ډیر غزلونه به دی ویلي بابا به ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی به دی کم یو تا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوایم دی
د خواږ آشنا بد صفات بیان کوم گوڑا چھے دہرے ڈڑے اتسا کے خوگائی بابا مزدہ تھا کم سے پتوے
دیر امان
کم طرف نراش
دیر امان خیر
آزادی رادیوی مجلہ دا ہنر فرہنگ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مک بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواست ول اس چوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کری پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پو تیری لپاس را خبری شوی زی چی زو وائز کراتنن کری نصیحت پا نوی رنگ وائز کراتنن کری نصیحت پا نوی رنگ ملگرو دا کسی خو اس زڑی شوی زی چی زو شاید چی بلشوی دا دیو دمی خانه شاید چی بلشوی دا دیو دا می خانه ما خام شو دا اسمان لمن سری شویزی چی زو همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر چی سترگی دا حالاتو پختنی شویزی چی زو تنده دا ساقی تریو تشکاسی شویزی چی زو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوے میں شزائی چیزو تندے دساتی تریو دشکا سے شزائی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے میں شزائی چیزو زائی چیزو زائی چیزو پتنگانو دیوے میں شزائی چیزو.